سلامونه او سهار په خیر. نن د وبخي وخت سهار لس بجې سویلن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په دومه غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په دې غړي کې د خبرونو وروسته یو شمیر رپورټونه درته لرو. 2019 پروګرامونه روښانه مستقبل او بختل ستوري لرو. په پیل کې به مجید بابر خبر وړاندې کړي.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی. وزیر داخله احسان اقبال وایي د پوز ویاندې پر معیشت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. په کورم قبایلي سیمه کې بازیاب شوي کینیډیایي کورنۍ خپل کور ټورنټو ته رسیدلې ده. د ایران په اړه پالیسي بیان کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران ته د سرکش رژیم نوم ورکړی دی. د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی د پوز ویاندې پر معیشت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورنو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي. ښاغلی اقبال زیاته کړه چې د 2014 په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیایي بودیجه باندې عمل کیږي. د امنیتی عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د پوز د مطبوعاتو سانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی. ضرورت د دې خبرې ده چې بشری کسره پر معیشت بحث وشي او همدې لړکی د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي دي. هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوز لخوا په عملیاتو کې د حقاني شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسېدلې ده. دغه کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تختول شوې وه. دغه امریکایي ښځه هغه وخت امیدواره وه چې وتختول شوه او بیا یې د دغه کید پر مهال 3 نور ماشومان پیدا شول. دغه کورنۍ کینیډا ته د تلو لپاره د امریکا لخوا د پوځي الوتکې پیشکش رد کړی و او تېره شپه د کینیډا د هوایي شرکت په یوه الوتکه کې ټورنټو ښار ته ورسېده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو دا کورنۍ وشغورله. تیر ماښام د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه لوبې پرانستا د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې موږ د فاټا فوټبال سپر لیګ یو انیشیټیو اخیستی و او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، هلکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال 4 ملکونو نه کلاډیان راغلي.
دا لوبې به د اکتوبر 15 نیټې پورې جاری وي. د امریکا ولسمشر په ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې چې تر ډېره حد د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکزه به وویل دا رژیم لا هم په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو ترهګرو شبکو سره مرسته کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران لوري ملاتړ کیږي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ولسمشر ټرمپ د وینا د دې برخې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د بې سرحده خبریالانو سازمان په بغلان ولایت کې د تنویر ټلویژن پر مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسؤول رضا موینی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکوونکو او خبریالانو د حملو ذمه وار ونیسي او سزا ورکړي. د تنویر ټلویزیون په مدیر شیر محمد جهش د تیر زیارت په ورځ ناصرګند وسلوالو کسانو حمله وکړه. په دې وسلواله حمله کې شیر محمد جهش زخمی او د هغه ساتونکي ووجل شو. په بغلان کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسی وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. د ایران په اړه په خپل پالیسی وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه، د وای نن زه د ایران لخوا د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو او د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلا مشورو نه پس زه د ایران په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان په دې موخه کوم چې د ایران لخوا په لویه کچه د تباهۍ کړنو ته ځواب وویل شي. د امریکا ولسمشر که هم له نړیوالو سره د ایران له ایټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری یې ورکړ چې که چیرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادیان یې ونتوانېږي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا په موافقه کې موجودي سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي. ډونلډ ټرمپ وویل چې له کانګرسه به غوښتنه وکړي چې پر ایران فشار زیات کړي او ایران ته د ایټمي وسلو جوړولو لار نه ورکوي. د قانون له مخې د امریکا ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د ایټمي موافقې له اصولو او شرایطو سره سم عمل کوي. خو ډونلډ ټرمپ بېګا وویل چې حکومت به یې دا تایید نه کړي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني وینا کې بېګا وویل چې امریکا د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به د روحاني په وینا د امریکا یوازې کېدل وي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابا را اوریدل او په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان کورنی چارو وزیر ویلي چې د فوج مطبوعاتي ادارې مشر دی د دې هیواد د معیشت په اړه له بیانونو ورکولو ډډه وکړي. په بلوچستان کې د کورومایټ د قانون مالکان وایي صوبایي حکومت ترباندې مالیه زیاته کړې چې د دوی په وینا دا یو غیر قانوني اقدام دی.
مخیو سره شپږ تر پی ټیکس او پرې وټن کرم باندې دا وخت سره سره پیډي لګولې دي نو موږ دغه خلاف راپورته سی ودته.
او په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې به د شمالي وزیرستان ویلفیر اسوسیشن هلو ځلو ته کتنه وکړو. د دې سازمان هدف څه دی؟
شمال وزیرستان او نیم کبای رژیما مکافیل او جانی خیل وزیر کے بعد د خیر خبره کارونه کوو.
او په بخت سوریا د بی کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په خوست کې د جوړې شوې مشاعره حال درکړو.
پس پینا ورځ کراوتای شه نو بیا ملا تړما تر نیمو شپو د کیناستو مخوالا کوینم.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د کورنی چارو وزیر د پاکستان د فوج مطبوعاتي ادارې ISPR مشر ته په یو خبر په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی د دې هیواد د معیشت په اړه له بیانونو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان پر معیشت باندې یو مختلف اړخونو باندې خبره کړې وه. له هغه وروسته د پاکستان د فوج د ویاند او د پاکستان د کورنی چارو وزیر ترمنځ د ځینو خبرو تبادله شوې ده چې پکې تازه د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسن اقبال لخوا څخه د بیان جاری کېدل دي. دا چې په دې نور څه تفصیل دی محمد عمران حال راکوي.
د جمعې په ماښام د کورنیو چارو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په ملکي توانایي منصوبو او د بجلی ورکول له کبله پر صنعتي څانګه فشار زیات شوی خو د زغم وړ دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیايي بودیجه باندې عمل کیږي. د امنیتي عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور کپور یو شخصی ٹی وی سره په مرکه کې ویلو چې د ملک اقتصاد کا خراب نه دی نو خو هم نه دی، ضرورت ته دی خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي. او همدې لړکی د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوج ویان ویلو چې د ملک د امنیت او معیشت ژور تړون دی، که د ملک حالات سم نه وي نو پر معیشت به اغیز ضرور وي. همدارنګه د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلو چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړی معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي.
د محمد عمران رپورٹ موریدلی اوتا اودلتا اوس یو بل رپورٹ تر ازو غدا چې هغه کینیډایي جوړه سی ل خپل ماشومان سره د پاکستان فوج په کورمکی د حقانی شبکې له منګولو راخلاص کړي و. اوس رپورٹ نو وایي چې هغه خپل هغه اوس کینیډا ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه رپورٹ تر ټوله نیکو له بند را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکه کې د وړلو وړاندیز سوی وو چې دوی پکې لتلو انکار وکړ. کیتن کولمن او د هغې خاوند او ماشومان د ایر کنیډا په الوتکه کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسلوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اساس را خلاصه کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دا ګام د دې ښکارندوی کوي که واشنگتن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دښمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلین کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقانی شبکې له بنده را خلاص کړل. د عملیات په داسې ورځ وسو چې د لوړپوړو امریکایي چارواکو یوې ډلې په اسلام آباد کې د زیارت ورځ له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو بوخته وه. دا لیدنې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبی ایشیا افغانستان او پاکستان په اړه د تګلاري تور اعلان وروسته د رامنځته سوي ترنګلتیا د لمنځړو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي چې پر خپل خاوره د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي، خو پاکستان ویلي چې هلته پناه ځایونه نسته. او دا خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترهګریزې جګړې پر مهال یې ورکړل سوي قربانیانې نه دي ذکر سوي. خو د دې کینیډایي وګړو تر خوشې کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا د امریکا خارجه وزارت ویاندی هیدر نورت خبریالان ته وویل چې د پاکستان دا ګام د شو اړیکو پر لور یو ښه اقدام دی.
What I can tell you is that we are very pleased with the government.
دا وی زه تاسو ته دومره ویلی سم چې د پاکستان له غبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومکه بغیر ممکن نه وو چې زموږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو له پاکستان سره د امریکا په مجموعي تعلقاتو پوښتنه وکړي پر اشته هم زموږ ترمنځ ځینې داسې نکتې وي چې څه چیلنجونه درلود، خو دغه اړیکې په یوه شپه کې نسي بدلېدای. البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. داوه د امریکا د خارجه وزارت وینده هیدر نورت. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمیر امریکایان نیولې دي. په دوی کې یو هم 80 کلن کیوین کینګ هم دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولې دی. د 2014 کال اگست په میاشت کې ورتښتول شو. یو بل 80 کلن امریکایي لیکوال پال اوربای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبی افغانستان کې لا درک شوی وو.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروه
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو تر دې وړاندې فاوریدل چې هغه کینیډایي جوړه چې په پاکستان کې را خوشې شوې وله هغه اوس ټورنټو ته رسېدلې ده. خو ای پی خبري اژانس بیا په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. وايي امریکایي کیتلین کولمن د هغی کینیډای خاوند جوشوا او وبخشی جوشوا یو د راکوچ کل سی چې راکوچ کې دا کورنۍ څه د باندې 15 کاله پوری د طالبانو پوری اړوندای وېډلی په قید کې ودا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغی کینیډای خاوند د چا په قید کې ولې افغانستان ته تللی او څنګه راکوچ شول په دې اړه ای پی خبری اجانس یو لیکنه خبره کړي چې اسرار الله مومن به وړاندې کړي.
اے پی خبری اجانس لکھی امریکائی کیتلن کولمن د هغه کینیډای خاوند جوشوا بوایل په 2012 کال په افغانستان کې د نن د سفر پر مهال تختول شوی وو. د وسلوال پکت کې د کولمن درې بچی اهم شوی. امریکایی او پاکستانی او چارواکو د زیارت پر زول د کورنۍ چې له افغانستان پاکستان ته وخت و د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستانی او ځواکونو را خوش کړه. په دقیقه توګه نه د معلومات چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوی و. خو د کولمن ملګری سارا فلډ یوې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه و. ملخوا د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډېر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوش وسره په قرغیزستان کې ملاو شوی وو هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بوایل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو وارې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډېر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل د چا په قید کې وو پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي حقانی شبکه چې امریکا ترهګریزه ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تښتولی وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په ازادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړي خو اسلام آباد دا اداوی ردوی. جلال الدین حقانی چې یاد شبکه جوړه کړې وه د 1974 په لسیزه کې د افغانستان دننه د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی وو. په 2001 کال کې د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل او درې بچي څنګه را خوشې شول. نو پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي کله چې یاده کورنۍ سره د دوی د تختونکو له افغانستان پاکستان ته راوړېدل نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروای وکړه او دوی یې را خوشې کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو را خوشې کولو لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاده کورنۍ د خوشې کولو لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبې حکومت پر کرومایټ لګېدلې ټیکس یا مالیه زیاته کړې ده. دوی په کوټه کې د خبرې غونډې پر مهال ویلي چې پر کرومایټ د مالیه زیاتول له قانون نه سرغړونه ده. صوبایي حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د مسلم باغ سره تړاو لرونکي د کرومایټ د قانون خاوندانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په کرومایټ یا کورم باندې د حکومت لخوا اضافي ټکس یا مالیه غیر قانوني ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې قانون پوه اجی کبیر خان کاکړ ایډوکیټ وویل چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د بلوچستان صوبې قبایلي سیمې د ټیکس یا مالیه ورکولو څخه آزاد دي. د دې په مقابل کې صوبایي حکومت پر دوی باندې ټیکسونه نور زیات کړي دي چې له امله دوی د کورم و قانون بندول ته اړ شوي دي.
مین اینڈ منرل ڈیولپمنٹ اتارٹیز دا سی دی کی دا قانون تے سیکشن دی آگے سی دی 149 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 دی آگے کی دا شے دی چی دمزی کی دنن سی کمی خزانی دی آگے دا گورنمنٹ خدی خو لیکن بیا دا سی دی دا پاکستان دا خپل ہائین تے 1973 کسٹم ٹیکس نستا ویل ٹیکس نستا ویلڈنگ ٹیکس نستا دا شان نستا
پر دی محل پا خپل وینا کی دا کرم دا کانو دا خواندان دا اتیادی مشر عبدالجبار کاکڑ وویل چی پا بلوچستان کی دا د وچکالی له امله د کښتو کروندې تر څنګ مالداری هم ختم شوې ده. اوس یوازې د خلکو د روزګار لوی ذریعہ کرومایټ پاته دی. پراغه هم حکومت ورس پر ورس ټیکسونه زیاتوي.
زموږ یو شی دی چې کرومایټ دی. دا کرومایټ موږ ته د ګورنمنت اف پاکستان په 1903 کې یو د آرټیکل 204 سلویش بیتیت یو دغه راکړی وو. دا ټیکس پرې دی په دې باندې ټیکسز نه وي. لبا د مرغز خنن د 1973 د عین فامالی زموږ صوبایي ګورنمنت ماته تی وی دارس د ډی ایم ډی په نامه ده. هغه کوي مخیو سره 75 پی ټیکس او پریوټن کرم باندې دا 300 روپۍ دی لګولې دي نو مور دغه خلاف راپورته سی ودلته
شاغلی کاکر زیاته کړه کا حکومت دغه اضافي ټیکس یا مالی پریکړه سم د لاسه برتوان اخسته نو دوی به د انصاف تر لاسه کول لپاره د بلوچستان های کورټ دروازه وروټه کوي په دې ترڅ کې مې څو ځله د مادن د صوبایي ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په خیبر پښتونخوا کې د لوست کچی زیاتولو او شوونځیو بهر پاتې ماشومان ته د زده کړې اسانتیا ورکولو لپاره اوس له غرمې وروسته هم په سکولونو کې درسونه ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې د پروژې د یو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په مرسته پیل کړی ده. د پښتونخوا تعلیم څانګې وی سروي ښیي چې په صبح کې له 15 کلونو تر 14 کلونو او عمر لرونکو چې د باندې 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې تر 10 لکه زیاتې جنکې دي. نور حال د رفت انجم په ریپورت کې
د تعلیم محکمې تر مخه په دې منصوبه کې به د صوبې لرو پرتو سیمو کې هغه ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي چا چې د سکول لري والی له وجې د 5م ټولګي نه پس خپل زده کړې جاري نه دي ساتلې. په دې اړه د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن محکمې میډیا ایڈوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي ډول د سوابې او کوهاټ سیمو په دیش سکولونو کې شروع کړی شوی د صوبې نورو ضلعو پورې غځول کېږي.
ڈراپ آؤٹ لکه ماشومان او پینزم پورې سبق ویلو پرائمری کې نو بیا چې مډل سکول ته بتلل نو مډل سکول به د کور نه ډېر زیات لره نو هغه به د دې د لاسا سبق پرې خودو او هغه کې د زمونږ چې کوم ماشومان چې نه کوي دا غي تعداد ډېر زیاتو چې کوم ځای کې مډل سکول لره دی نو هغه ځای کې مونږه پرائمری سکول چې دی هغه مورنینګ کې پرائمری سکول او بیا چې کله مورنینګ ټایم ختم شي نو افټرنون کې عمره پرائمری سکول مونږه کنورټ کوو مډل سکول ته. عمدہ کشان مڈل اسکول چکم زے کے دے مارننگ پورے مڈل اسکول ہی اور چکلا آفٹرنون شینو اگر مڈل اسکول مونگا کنورٹ کو ہائی اسکول تھا
ندی منصوبے دے سوری لان دے خواہشا یو زر ماشومان سکولون کے داخل کرے شوی دی دا نجیب اللہ خٹک پوینا ندی منصوبے تر مخا ماشومان سکولون تا در سبول اللہ پارا اسانتیاوی ورکرے شوی دی حلکانو تا ویڈیا سائیکلی او جنکو تا رتک راتک لپارا دا کرائے پیسی ورکرے کی گی یا دا محکمہ وائی چی دمازی گرنیز دا کرو لپارا پا ابتدائی توگا یو سل درے استازان ٹاکل شوی چا تا بچی دخپل تنخان علاوہ 2,00,000 روپو پوری زیاد تنخاگانی ورکول کی گی. دا حکومت دا پروژه د تعلیمی چارو کاربهانو ستایلی ده او هم په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې پوها فاونډیشن یو چارواکي شفیق ګریانه وای چې دې منصوبه سره خوبه په صوبه کې د سکولونو نه بهر ماشومان شره کم شي خو که حکومت پر اختیا په صوبه کې تعلیم عام کول غواړي نو دې سره سره غیر رسمي تعلیمي حل ځلې به یو ځل بیا بحاله ولوي.
تیر موده کې روخانه سباون نوم سره یو پروژه لانچ شو چای کې چې کم ځای کې به هاي سکول نه و نه به دي پرایویټ سکول به کې به د هغه د مجاري استاد دې او دغه به پیسې ورکولي او به خپلې منډه تړ کولې. دې سره سره یو به پروجیکټ عام تقریبا ختم شو د مکتب سکولونو چې کوم رجحانات او جمعات د سحر د مونږ نه پسا او د ماسپخین مونږ پورې د دې خيوزګاري د دې کې مختلف سکولونو چلول د نو په خل د ډراپ اوټ کې او د ریشو د کوم سکول ګوینګ چلډرن سکې دې کې ډېر مددګار ثابت شي.
د تعلیم په اړه کارکونکو کې ادارې الف اعلان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 25% هلکان او 25% جنکه د 5م جماعت نه پس دکړې جاري نه ساتي. بل خو د رومړی او دویم درجه د زده کړو د محکمې یو سروې رپورت تر مخه په صبح کې د 5 کالو نه تر 14 کالو د 15 لکو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 10 لکو نه زیاتې جنکه شامل دي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه بیګا په وینا کې هغه هیواد ته د سرکښ هیواد رژیم خطاب ورکړ چې دغه په وینا د متعصب یا سخت دریځ وګړي رهبري کوي. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان ونه کړ. د ایران لپاره د امریکا په پالیسي د ولسمشر ټرمپ وینا ته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدی چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت دفاع کړې او له نړیوالو سره د خپل هیواد پر تعدد ډېر ټینګار وکړ. جزئیات د فرشتي جلسې په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعدې وسلوالو طالبانو او د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې دا شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګه وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high-level terrorists.
دی رژیم د سپتمبر د ولسمې تر حملې وروسته د اوسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړه کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 1000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشته. ټاکل سوي ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کلنداري پر اساس نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوری دلی، اولی دلی شی
پرون مازیګر د پېښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ په سوي چې د اکتوبر تر 15 نیټې پورې به دوام ولري. د دې لوبو د پرانیستې پر مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر انجینیر شوکت الله او قبایلي لوبغاړو ویلي چې دا د لوبو د پرمختګ او نړۍ ته د قبایلي سیمو د خلکو په اړه د مثبت تصویر ښودلو لپاره مهم ګام دی. له پېښور د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری رپورټ راکوي.
په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو اف آر زنا 12 فوټبال ټیمونه برخه اخلي. په دې کې د قبایلي سیمو فوټبال لوبغاړي، قومي کچ لوبغاړي او نړیوال کچ لوبغاړي هم برخه اخلي. د دغې لوبو پرانسته د سرحدي او قبایلي چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دې موقعه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپک اسوسیشن مشر انجینیر شوکت الله وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې موږ د فاټا فوټبال سپر لیګ یو انیشیټیو اخیستی او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، هلکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال څلورو ملکونو نه کلاډیان راغلي، هغوی زمونږ د فاټا په ټیمونو کې به د یو بل سره دی لوبې کوي. د دې دا میسج ورکول دي چې د فاټا هلکان په هر میدان کې د مخکې تلو جوګ دي، خو صرف او صرف هغې گایډنس غواړي، لږ ډیر سپورټ غواړي. کوم چې زمونږ فاټا سیکرټریټ یا گورنر هاوس یا بل څوک دا نه ورکوي، نو دا انیشیټیو مونږ په خپل اخیستی دی. د غالب صاحب مشکورې ما هغې مونږ ټایم راکړ، دلته خو مونږ هیچا ټایم را نه کړ راتلو. په کار دا و چې گورنر صاحب هم په دې کې ډېر ښه ایسا اخیستی وی، ټولو ته مونږ میسج هم کړي وو، کارډونه هم لیږلي وو.
د فوټبال په دې سیالیو کې شریک د در ادم خیلو عجب خان پردي فوټبال ټیم یو لوبغاړي محب الله پردي خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا فاټا سپر لیگ شروع ده، ښه کافي خوشحالي ده. مخکې موله دومره فیسیلیټیز نه موجود، اوس چې کوم نه خو حالات لر ووتو، نو ان شاء الله چې امید ده چې مخکې وګرځو او ښه خوشحالي ټول علاقان ان شاء الله چې ښه خوشحالي ده. میچ مو وکړه د خیبر گرین نه پتینې کې مو وګټه، او ښه کافي تیاری علاقان کړه او ښه ګیم یې پیش کړه. ریفریشمنټ دپاره او د مو چې کوم د قبایلي هغو باندې د کوم حالات تیر شوی، غیر دپاره دا بهترین قدم ده، او موږ د مشرانو شکر ګزار یو چې موږ له دوره ښه ماحول جوړ کړ.
او د جمرود خیبر گرین ازمري فوټبال ټیم یو لوبغاړي زهیب وویل،
دا د فاټا د ځوان کولې پر ډېر خېخې مواقع کې ملاويږي ډېر خېخې فرستي د فوټبال لپاره مطلب د سې ایونت ارنج کول پکړ دي زه او تو کال نه فوټبال کوم خو د سې ایونت وی غټ ایونتونه وی نو پلیئر ته مخکې وته بار اساني شي او نېشنل لیول باندې بیاغه اسانه سره گیم کوي شي
د دغه لوبو تابع د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د فاټا فوټبال سپر لیگ چیئرمین شاهد خان شنواری کړي دا او دغه سیالۍ به د اکتوبر 15 نیټې پورې دوام لري فرهاد شنواری مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې درته روښانه مستقبل او باختر ستوري لرو خو اوس وخت سوې دی د سهار 10:30 بجې مجید بابر به خبرونه لنډې وړاندې کړي
وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی د پوز ویاندې پر معیشت د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي د جمعې په ماښام د کورونو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان معیشت پیاوړې ده او غیر سمواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي هغه کینیډایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوځ لخوا په عملیاتو کې د حقانی شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسیدلې ده تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې د دغې لوبو پرانیسته د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي ډونلډ ټرمپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې چې تر ډېره حد د ایران لپاره د امریکا په پالیسۍ متمرکز وه وویل دا رژیم لا هم په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی د بی سرحد خبریالانو سازمان په بغلان ولایت کې د تنویر ټلویزیون په مشر حمله وغندله د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخي مسول رضا موینی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکونکو خبریالانو د حملو ذمہوار ونیسي او سزا ورکړي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ښاغلي ټرمپ زیاته کړه نن د ایران لخوا د مخپزیاتیدونکو ګواښونو او د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلا او مشورو نه پس د ایران په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان کوم
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدله او سم به ونیس پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري لرو روشانه مستقبل به درته منور شاوډان نکړي او به له دې سمدستي وروسته به د باختر ستوري بازومت عابد وړاندې کړي
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او د کی پیرزونه قبول کړي لاتيري وینم لسیز راهسه قبایلی سیمه د بدمنۍ ل چپو سره مخامخ دي چیرته چې ول وسلوالو د تشدد لړۍ پر مخوانه کړی و او بیا د هغوی پرز د پوزي عملیاتو لوجه خلک د کډوالۍ پر ژوند مجبور شو په دې ټولو حالاتو کې تر هر څه ډیر زیان د تعلیم نظام تر رسیدلې په دې سیمه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړی دي د فاټا سیکرټریټ د شمیرو تر مخه په قبایلی سیمو کې ټول سکم شپږ زره سکولونه دي چې په کې لزرو زیات غیر فعال دي دا راز د 2014 کال یو سروې ښایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح 33% ده چې د هیواد له نورو سیمو د 85% په مقابله کې ډېر ښکته ده خو که یوې خواته قبایلي سیمې د امن په لور روانې شوې نو بلې خواته یې ځوانان او مشران هم بیدار شوي او غواړي چې خپلې سیمې د تعلیم په رڼا روښانه کړي او د تل لپاره یې د بدمنۍ له ناورینه خلاصې کړي د دې نه په روښانه مستقبل خبرونه کې د شمالي وزیرستان د خیر خیګړې د یو نوی جوړ شوی تنظیم حال درکو چې د یاد سیمه ترڅنګ په نیمه قبایلی سیمه افار بنو کې هم حل ځلې کوي. د دې تنظیم یو مشر مجاهد خان وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
د فکال یونیم کال مخکې دوه کاله مخکې مونږ داسې یو سوچ وکړه مونږ چې کومه د وزیرستان یا نیم قبایلی سیمه نه داسې افسران دي ډاکټران دي انجینران دي نو مختلف خلک کېناستل چې یاره چېرته مونږ داسې تنظیم جوړ کړو چې هغه تنظیم د لاره چې کم دې مونږ د خپل خلکو ته څه فائدې ورسوو چې هغه خپل خلکو کې څه شعور راولو. دغه مونږ پروګرامونه میټینګونه وشول چې هغه په نتیجه کې مونږ نارت وزیرستان ویلفیر اسوسیشن یا هندوا په نامه باندې مونږ یو تنظیم راوستو چې هغه مونږ تنظیم چې کوم دغه مقاصد لپاره جوړ کړو چې مونږ وزیرستان او نیم قبایلی سیمه مقاصد او جاني خیل وزیر کې به د خیر خبرې کارونه کوو.
نوموړي ویل چې تنظیم یې خپل آئین لري او له حکومت سره رجسٹر شوی دی. دا تنظیم څه اهداف لري؟
مونږ خو اول چې کوم ټارګیټ دی او هدف دی نو هغه چې کوم دی تعلیم دی بیړیا تعلیم او کوالټي یعنی یو ښه معیاري تعلیم ورکول چې کوم دی دا اول ټارګیټ زمونږ ادا دی چې مونږ خلکو ته غریب یتیمان زیات دي دا جنگولو نه ډېر خلک ځپلی شوي دا خلکو ته فری او معیاري تعلیم ورکړي بیا چې کوم دی زمونږ فری میډیکل کیمپس یعنی فری علاجونه خلکو ته چې کوم هسپتالونه دي پارک مونږ حکومت سره په دې باندې میټینګونه کوو چې هغه کې علاج مالجې فری وي او ښه ورکړ شي. بیا چې کوم دی زمونږ د ون د بوټي کرل دي دا زمونږ مقصد کې دي چې علاقو کې چمنونه راشي علاقې ښکلې شي هوا هوایي صفا شي او نور به داسې مقصد شته.
مجاهد خان وایي چې په دې لړ کې د سیمې د موجوده او پخوانیو چارواکو په ملاتړ یې د خپل اهدافو ترلاسه کولو هڅه شروع کړې دي.
څنګه 163 یتیمان کسان چې کوم یتیمان بچیان په پاکستان مختلف ادارو کې لاهور کې پېښور کې نوشیرا کې مردان کې دې علاقو کې مونږ فری ادارو کې داخل کړی مونږ فری ایجوکیشن ورکو او هغه نارسته مونږ وزیرستان کې او نیم قبایلی سیمه باکاخیل جنی هیل کې 13 پارتنرز کو چې کوم پرایویټ سکولونه دي هغه مو پارتنرز کو جوړ کړی دي لپاره کې مونږ سیکنډ ټایم ټیوشن اکیډمي کو لو کړی دي او بل چې کوم وزیرستان کې مونږ شروع کړی دی سکول ور چې هغه ٹی سی ایس نامه ده دی ساينس سکول نو هغه پروجیکټ مونږ په یو میاشت کې تقریبا 2 سکولونه کو لو کړی یو په شیرانی په داخل د افغانستان پولیس سره پراته سیمه ده او دویم چې کوم دی هغه اسد خیل وزیر چې د رزمک څنګه پراته سیمه ده په دې دوا ایریا کې چې کوم دی علاقې بده کې مونږ 2 سکولونه کو لو کړل چې هغه اوس زبردست طریقہ سره دې کې تعلیم شروع دی او دوامدار دی.
نو موړي ویل په سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره په دریان خيزه پلان کار کوي
یو هو د ګورنمنت فټ سکیټ او سرکاري سکولونو مالکانو سره ټیچرز سره د مختلف طریقو سره مونږه کانټه کې شهر کم سرکاري سکولونو دي د علاقو کې نو په کار دي چې هغه مطلب اکټیو شي هغه سکولونو کې کار شروع شي او د خلکو د فری تعلیم دویم چې کم دی مونږه د پرایوټ سکولونو پارټنر جوړ کړی اکیډمي چې پاکي قابلیت لري کړی اکیډمي چې کم د نیم قبایلی سیمه بکا خیر وزیر کې دا چې هغه د امیر پبلک سکول باندې شروع ده چې پاکي تقریبا ځوانین صاحب پورې الکان په دوا په کې راغلل او په دې کې چې کوم دی اول لاس استادان چې هغه فارغ استادان دي هغه د پېښور د اسلام آباد د کوار د ګومرنا جیهان او د بنو نه فارغ شوی دي یو استادان او ځنه په کې سرکاري نو کرانی نه دا غا ټیچینګ کوي بیا دریم چې کوم ځوان دی د ساينس کول چې کوم دی ټی سی ایس دا درې شی زونه چې تني بد از مون فوکس دی.
مجاهد خان وویل په ابتدایي توګه د مالی تنظیم لپاره د تنظیم غړي په خپل خرچه کوي او په مستقبل کې د خپل حالو زلو لپاره به له حکومتي او غیر حکومتي ادارو مالی مرستې غواړي.
او زموږ مستقبل کې دا پلان دی چې نیکسټ کم دا روان کال دی نو په دې پرې موږ وزیرستان کې لس کولونه دا ٹی سی ایس چې کوم دی ساينس کول هغه لس کولونه نور کولاو کو هغه هغه ایریا کې موږ کولاو کو چلتا ګورنمنت سکول نه وی دا او به مشمانو دا تعلیم ته رسائی نه وی یا ډېر غریبان نو هغه موږ کولاو کو او دغه دا لپاره موږ فاندینګ شروع کړو چې موږ دا فاندینګ لګ پوره شي نو موږ دا تازه کې دا تم فری کتابونه او چې کوم وسایل یار سفری ورته راسو.
نو موږ له خپل خلکو څه غوښتنه لري
خپل خلکو مونږ هم طالبان دا چې موږ سره داسې ضرورت نه پا کې موږ سره مدد کړي موږ به انشاء الله د خپل قوم د علاقې چې کوم مستقبل دی آب برابر او چې اوس پورې دهشتګرد په نامه یادې دو دا ختم شي. دا افسر د یو ایس آی یا د آی بی ډایرکټر شو یا کمشنر شو یا د ڈی پی او په نامه یاد شي. موږ کوشش داري چې زموږ خلک درته راغري نه لاس ختم شي دا اصلي کلچر ختم شي او موږ د قلم او کتاب کلچر شي. موږ سکولونه شروع کړي دا کې د فیمیل کوم ماشومان دي چې هغه دام سکولونو ته راځي او موږ کوشش داري چې فیمیل ایجوکیشن په پوره توګه بحال کړي.
مجاهد خان وزیر وای د هیواد په ټولو لویو پوهنتونونو کې یې نمائندگان شته چې نه یوازې د وزیرو او مسیدو بلکې د ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته په داخلو کې مرستې او مشورې ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو چې د یوې لنډې دمې پسې اورېدلی شئ. د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړي مریم بیبي په دې حق له مشال ریډیو ته وویل په دې تنظیم کې د خزو د مشکلاتو کمولو هڅه کوي.
خاص دا خواهش دی او دا موږ ډېر بد او دا موږ ډېر زود ځکه دا ارمون دی چې ښځینه موږ خوندې موږ ماندې موږ ځینې هیلې مشکلات دي چې هغه مخه ترسی او یې برکه خبره ترې کیږي او یې برکه مشورې کیږي او یې چې کوم مسائل دي هغه مسائل مخنیوي لپاره چې موږ په ګډه په شریکه لیدلې وو چې او دا چې کومه تورسرې دي ادارې ژبې هو مشکلات دي او دا خپل وطن نه چې دی وطن یې هم وي دی نه او مطلب دا چې دا څه ډېرې ایشورې دي
نوموړي مو پوښتل چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه او په شمالي وزیرستان کې په خاصه توګه ډېرې کمې ښځې د ولسي خیر ښېګڼې او یا سیاسي هلو ځلو لپاره مخې ته راغلي د دې څه وجوهات دي. هغې وویل د شمالی وزیرستان فلاحی تنظیم یا نووا د کوارډینیټر خان محمد وزیر نه مو وپوښتل چې دوی خپل هلې ځلې یوازې د وزیرو تر سیمو ولې محدودوي.
ټول فټه سفر شوی او خو زیات سفر شوی په دې وارن ټیرر یا چې کوم وار اگینست دی اکستریمیزم باندې کې زمونږ وزیرستان نارت او ساوث وزیرستان به سپیسیفیکلی نارت ډیر سفر شو زمونږ د سوچ وکړه چې زمونږ سره او فلال یو جذبه دی هغه سره ریسورس در سره کم دی مونږ فوکس اپروچ سره مطلب مونږ سره وزیرستان لکه ځان ته ټارګټ کړی دی هغه ریزن دا دی چې مطلب په نزل کې مسایل هم زیات دي دلته کې مطلب مونږ فوکس اپروچ سره لاړ شي نو مطلب دا بخوي.
په قبایلي سیمو کې چې د تعلیم په اړه څومره سروېګانې شوي هغو ټولو ښودلې چې دلته د ښځو د تعلیم شرح ډېره زیاته ښکته ده. خان محمد وزیر د جینکو د تعلیم په اړه وویل
امیر لکه د کوم بورډ ډایرکټر دی مونږ کوم بورډ کې کسان یې ګټ ټاپ پرایورټی مونږ په پالیسی په هر ویژن کې هر میټینګ کې دا ډیسکس کوو چې چرته مونږ د ریسان کې اصل تبدیلی مونږ اصل غوړی هغه د فیمیل ایجوکیشن د فیمیل باندې فوکس کوي مونږ په د ټی ایس ایس سکول کې اوس چرته شرمې مداخل د بورډ ریډیا د اصل خیل کې دلته کې کلاس 5 راته مونږ مطلب دینې امرزي او فلال چونکه اگر انوائرمنٹ دې د کنډیشن نه دي بهرل مونږ په پالیسی کې مونږ په ویژن کې مونږ ټاپ پرایورټی فیمیل ایجوکیشن دي.
نو موله دا تاسو ردوي چې ګنې قبایلی خلک د جنکو د تعلیم مخالفت کوي.
مونږ زیا په زمونږ مرګری چې کله د وزیرستان یو کلی طرف شي کلی مونږ مطلب مشران ځوانان د ټولې مونږ یو ځای باندې راویش کی چې کله مونږ اصل کې فوکس مونږ د دې علاقې د دیني د تعلیم وی نه کسان مطلب د چې د اپریشن وشول د حالات د سي بدل شول خلک اوس دې چې راځي دې چې مطلب تعلیم ډېر امپورټنت دی د فیمل لپاره امپورټنت دی خلک دې چې تیار دي کچر ته فیسیلټی مطلب اویلیبل وی نو فیمل ایجوکیشن هغه مخالفت اوس نه کیږي کوم مخالفت مخکې کېده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړي مریم بیبي په ټولو قبایلي میرمنو او جنکو غږ کوي.
عمر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی دی تعلیم کی کم دی آپ نر او پشت دی تا دوانا بندی فرض دی تعلیم کی دی تعلیم کی دو آئیو رنیو دو دیر رنیو بغیر میر مکی نشی تلائی کوئی تعلیم امیش پہ علاقہ کے دیر زور کام دی بلکل پر دیر جی تپندش پیش کلی کی درین سستویو تیرے مفتاش دینا ملاو نشی تعلیم کو دیر زور انتہائی زوری دی یا قرآن بنزان زون پوری کول میر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ولی بی بی وا ولی بی بی چوا کنا آیو دیر غوٹا تجارت یو اخپل لوس کے امدن ہو اخپل غیر مضبوط آوا دیر تکراوا میر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدد دکڑے ہو نو آیا میر دی پر نمونا دو امیر سکیم پیغمبر علیہ السلام وڑا بی بی وا بی بی عائشہ آغا چکم دو مفکر آوا و آغا یوری را غطا سکولر وا نو مشتا خواه هم مثال دیم نو دا چکم جهالت خبر مشتا پشول دی نو مخ کتلل دی و آرشی که حساب خستل دی زکر که پنزوز فیصدی عبادی چکم دو کنا آیا شدی نادو و پنزوز فیصدی عبادی چی تا ترکی آنا وسو تی لره کزنی بسی ترکی نشی کدلی.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0042022112141 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې په لغمان ولایت کې د سلورو کتابونو د مخکتنی غونډې ریپورت درکړو. بیا به د وتلي سیړونکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره د هغه په سیړنیز مرکز د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په خوست ولایت کې د یوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو دانش فرهنګي مرکز چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کابل او لغمان کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې جوړوي. تیره اونۍ یې په لغمان کې له امونه تر اباسینه یوه لار او یو فکر تر سرلیک لاندې د لر او بر پښتنو نوموتو شاعرانو عمر دراز مروت، سید شاه سعود، راشد خټک او ذبیح الله احساس د شعري ټولګو مخکتنې وکړي. چې بیلابیل لیکوالو پر مقالی او ویناوی واورولی. نور حال پر رپورٹ کی. د لروبر پختنو شاعرانو د کتابونو د مخکتنی دا غونډه د دانش پرندوی ټولنې له لوري په دانش فرهنګي مرکز لغمان کې 13 تر سره شوه چې له پیښور، مردان، اسلام آباد، کوټي، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا او بلخ ولایتونو څخه پکې ګڼو لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز یو تنفال غړي و عبدالمحید هاشمی د غونډې د پرانستې پر مهال وویل هیڅوک نشي کولی چې د پولو او کرخو پراخکلو لر او بر پښتون ولس سره بیل کړي.
اوس که فرهنګیان، لیکوال او هغه خلک چې د ژبې دعوادار دي، هغوی خپلې دغه رښتې وړیکې په خپلمنځي خواخوږۍ باندې تازه نه کړي او کلکې غوټې ورته ورنه کړي، خدای مکړه د دښمن هغه توتیا چې هغه به په میلیاردونو ډالرو په سترو پروژو نه ترسره کېدله، هغه به په مفت او په وړیا باندې به موږ باندې تطبیق کوي او راباندې عملي کوي. به راځئ چې نن د دغو غونډې په جریان کې ژمنه وکړو چې موږ یو تن یو، یو وجود یو، یو قوم یو، یوه ژبه یو، یو درد یو، یوه مینه یو، یوه خوشحالي یو، یو غم یو. هیڅوک موږ د پولو او کرخو پر اکلو باندې نشي سره بیلولی.
په غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د یادو نوموتو شاعرانو پر شعري ټولګو مقالې واورولې. نظر افغان د سلورو کتابونو څخه د پښتون د بربادۍ کیسې راایستلې وي او په یو مقاله کې یې ځای کړی وي. د هغه په مقاله کې یو ځای راغلی ول:
نن په پرتله د سبا په اندېښنه کې ډېر دی. د خپل حال د هغه بد نصیبه ګڼي چې جګړې پرې ټول ارزښتونه لوټ کړي دي. د دې تم لیکمن دی چې جګړې به سبا ورځې هر څه تالا کړي وي او د پښتون د نامې هویت او اصلیت به ترې محوي جنګ وي، او یا په اصطلاح سر به نه وي او ټکی 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 ته به د چا جړا نه راځي. جنګ نه پس ته به چا څنګه پېژندلم سودا. نور وجود مې سلامت و مگر سر مې پکې نه و.
مې وکیل شاه فقیرخیل د راشد خټک په فن او شخصیت مقاله واوروله چې په یوه برخه کې صدا سي راغلی ول:
خټک دی نو موري جرنالست نه په بیرته د پښتو، اردو او انګریزي ژبو یو ښه لیکوال او ژباړن هم دی. تر اوسه یې دروخه سعد الدین شپون صاحب د مسی یاران اردو ژبه کې د یاران غار په نوم ژباړلی. او دوی مسره د محترم عبدالوکیل سلمل شینواری صاحب د کیسو کتاب 50 میلیونه د پښتو نه اردو ته 50 میلیون په نوم ژباړلی. او دغه شانې د بهرني لیکوالو د کتابونو ژباړنې په پښتو ژبه کې کړي او د پښتو ژبې او ادب لمن یې درنه کېدلو سره سره مونږ د نورو ژبو د ادب سره آشنا کړي.
د لغمان پونتون استاد ګل احمد محبت چې په سلورو شعري ټولګوي ګډه مقاله لیکلې وه، د زبی ولا احساس د شاعرۍ په اړه د هغه نظریاتو ته تمکیګو:
زه او هغه د زبی ولا ل امو ترټکا د احساس هغه چړی کی دي چې د پښتني بدرنګ او پر وګو بار ژوند ل زخمونو راوتی دي.
مو ژوند سړی کړی یو دا هر څه زموږ ل خپل لاسه، خو ژوند چې یو الهی نعمت دی موږ هم تر پوز را وسته او اصلیت مو ته بدل کړی دی. کله چې زبی ولا احساس دا درد احساس کړی نو دی لاري ته مجبور شوی دی چې ژوند می ستړی کړل د څه وخته پرې بار یم، زه د تګ د قافلې په انتظار یم. خو د ذبیح الله احساس د ته د ژوند د تیښتې اجازه نه ورکوي، بلکې هغه ته اصلي ژوند او د انسانیت لارې ورکایي.
په دغه غونډه کې پروفیسر اسیر منګل د عمر دراز مروت په شاعرۍ مقاله واوروله او ایلیس تلوال ورته شعري پیرزوینې وړاندې کړي. ذکر وړ ده چې د راشد خټک د سو ژوند د مزل د زبی والله احساس د زه او هغه د سید شاه سعود لکه د زانو الوتل غواړمه او د عمر دراز مروت سړی په رنګ نه سړی کیږي هغه کتابونه وو چې په دې وروستیو کې دانش خپرندویه ټولنې خپاره کړي دي. باختر ستوری ګرانو میناوالو، د تیرو 12 کلونو رئیس په سویلی پښتونخوا کوټه کې سیړونکو ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د ډاکټر رفیقی سیړنیز مرکز پرانسته چې تر دې دمه یو شمیر سیړنیز آثار خپاره کړي. نو نوموړي سره مو د هغه په سیړنیزو هڅو یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
محترم ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقی، کدا راته ووایي چې تر دې دمه به مو 100 جلده کتابونه چاپ کړي.
مننه عابد صاحب، په کوټه کې 12 کاله دمخه تقریبا موږ ډاکټر رفیقی څېړنیز مرکز جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې په اردو، فارسی او پښتو کې تقریبا 2 آثار زموږ چاپ شوي دي.
ستاسې خپل پکې 100 عنوان کتابونه چاپ شوي دي؟
دې کې داسې دي چې مختلف آثار چاپ شوي دي، لکه د سراج الاخبار د سلکلن سالې تاسیس په مناسبت موږ په 2011 کې د سراج الاخبار باندې څېړنه په فارسي ژبه سره د تعلیقات او تفصیلات موږ چاپ کړه، او د هغه د اول کال سجیر وشت کړنی چې وی هغه چاپ شوی. بل یو مهم کار چې دغه خاصه چاپ شوی دی، د شکرستاني روح په نوم په اردو ژبه د پښتنو علمي رجالو پیژنګلوي و پاغه کې پښتنو فارسی شاعری بانه ده، خو اصل هدف دا و چې غیر پښتنو ته د پښتنو علمي رجالو خدمتونه او علمي څیره موږ وړاندې کړو. دا چې نړیوال غوبل شروع دی او سیمه ییز قومونه پښتنو ته د شک په نظر ګوري، او یا د ټرسټ یا د کرایې د قاتل یا د یو چوکیدار په حیث ورته ګوري، نو هغه کې ما دا کوشش کړی دی چې نړیوالو ته دا باور ورکم چې پښتانه دومره علمي خلک دي، دومره علمي غنا لري چې د بل په ژبه کې، یعنی په فارسي ژبه کې دونه کار کړی دی، نو هغه به په خپل ژبه کې دومره علمي غنا لري. دا اثر تقریبا 1500 مخه دی او ریفرنس بوک دی. دا لومړی ټوک چاپ شوی دی، په دویم دریم باندې اوس کار روان دی.
استاد، دغه تاسو چې مخکې د سراج الاخبار یادونه وکړله، او اوس دغه کوم کتاب باندې چې دا 800-900 صفحې دی، دا برکوی دستاسی خپل اثر دی؟
دا از ما خپل اثر دی او تحقیق کړی دی. دا ډول یو شمیر اثر دی چې زیاتره ما چې کار پر کړی دی، لکه د مولا جانان کاکړ کنداری اکبرنامه چې د لومړی افغان انګلیس جنگ اکبر کشمیری چې په 1342 کې د غازی اکبر خان په ژوند کې یو شی مرتب کړی و په 3500 فارسی شعرونو کې، دا غو منظوم ژباړه په کندهار کې شوی و. نو دا غن خطي نسخه پرته و، بیا ما کار پروکی یو 240 مخه د دې متن دی، یو 400 صفحه زما تعلیقات او څېړنه ده. د عبدالعلی غورغشتي، خدای دې وبخشي، دا غي یو کتاب دی، لوی افغانیه، دا هم د ډاکټر رفیقی څېړنیز مرکز لخوا چاپ شوی ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر رفیقی سره به د هغه په سیړنیزو هڅو نورې خبرې په بلخ خبرونه کې وکړو. اوس خوستزو او زموږ له همکار نجیب الله الوخیل نه د مشاعرې حال په یو ریپورت کې اورو.
د خوست شاعران او فرهنګیان وایي چې هنري بندرونه او غزلیز مخامونه د افغاني فرهنګ ولرغونی او خوږه برخه ده چې پالنې او دوام ته باید توجه وشي. ویناوال یاد سرګندونه د شنبه پښپه د حیدرخیل ادبی بهیر لخوا د غزل رنگین ماخام پنوم په جوړه شوی ادبی او هنری دستور کې وکړي. د حیدرخیل ادبی بهیر مشر شاکر الله شاکر د غزل د رنگین ماخام په تړاو مشال راډیو ته ویل
دا چې نه د درس په د حیدرخیل ادبی بهیر لخوا د اسماعیل خیل منځ په ولسوالۍ کې په دمرالو یا کچا د مختلفو سیمو څخه شاعران ملګری راغوښتي وو، او د غزل د شپې پروګرام جوړ کړی وو. د داسې غزل شپو پروګرامونه چې دي، هغه د دې پیژنګلوي سبب هم کېږي، او د دې تر څنګ په موږ په پام کې درو چې پراتلونکي کې هم وخت په وخت داسې شاعرانه راټولېدنې ترسره کړو.
په خوست کې د سینما او تیاتر پیژندل شوی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا بیا په پښتني ادب او فولکلور کې د دا ډول محفلونو د لرغونتوب او ارزښت په تړاو خبرې وکړي.
غزلی مخمونه د غزل شپې خوست کې ډېر اوږد تاریخ لري. جامع حجرې بډا کې وي، ټول ځوانان به راتلل، سپینګیری مشران به وو، نقلونه به ویلی کېدل، ټوپی به ویلی کېدل. دغه غزلیز مخام موږ ته تیر یادونه پر یاد کړل.
د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د غزل د رنګین ماخام په پیل کې تر لنډو ویناو وروسته د محفل ډیره برخه د شعرونو اورولو او ترنمونو ته ځانګړې شوې وه. نواب صدیقي ګډونوالو ته خپل شعر داسې وړاندې کړ:
په سپینه ورځ کراوتی شې، نو بیا ملا تړمه تر نیمو شپو، د کېناستو مخه ولاکه وینم.
ځوان شاعر اکبر مجروح په دستورکې ترنم وکړ:
د سولې
ارمان جنیو د جنگ څخه غم جنیو د سولې ارمان جنیو د جنگ څخه غم جنیو پرځیو اتنو کې مهاجر بدر پدریو تر سړې لارو بریو.
یو بل تن ځوان شاعر نور الله دین گوهر هم شعر واورو.
جانانا ته هم د گوهر سره سیالی مکوا دا مندوزای دی دا د هیچا په کیسه کې نه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابیان څخه خواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.